السلام علیکم درنو لیدونکو او د امریکا غاک د سپینی خبری خبرونی محترم اوریدونکو تاسو د غیاو سات خبرونه کې د سپینی خبری یا رکوراس خبرونه کې به په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه باندې پوره تفصیل واوري راپور بم واوري او د ملمنو بحث به هم واوري زه سید سلیمان آشنا او زما همکار فوزیه احسان د دې خبرونه قربانی
ما هم سلام های خود تقدیمتان میکنم به امید که صحتمند باشین برنامه را آغاز میکنیم در یک ساعت برنامه رکو راست میزبان تانستیم طوری که آقای آشنا گفتن البته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به مناسبت روز ملی جلوگیری از قاچاق انسان بر تلاش ها در مورد خاتمه بخشیدن به جرایم قاچاق انسان در افغانستان تاکید کرده و گفته که قاچاق انسان آزادی و کرامت انسانی را از بین میبرد در این برنامه با دو مهمان گرامی ما هر یک البته وحید الله امینی و مدافع حقوق مهاجرین و همچنان دکتر زاکر حکمت رئیس شورای پناهندگان در ترکیه و رئیس انجمن آرسا صحبت میکنیم
دوارو ملمنو تا خراغلاست و او دا اجازه بانت واخلم چه اول با یولند مقدمه ورکو چه منگی راپور پا دیاره بانی لرو لکه فوزیه جان چی یاد کرده د انسانی قاچاق پا ده امریکا پرمختیایی نړیوال اداره په خپل راپور کې دازلی د افغانستان په وضعیت تمرکز کرده ده او یو تر ټولو لوی ټینګار دا کرده ده چې په افغانستان کې باید د انسانی قاچاق دا جنایت پای ته ورسیږي د امریکا د نړیوال پرمختیایی ادارې په وینا باندې چې انسانی قاچاقبران وي د انسان ازادي او عزت غلا کوي په دې اړه زموږ همکار وحید فیضی یو راپور جوړ کړی دا به په ګډه واورو بیا به خپل میلمنو سره بحث ته دوام ورکړو سمه ده
انسانی قاچاق یولو هغو ناوړو پدیدو ده چې په افغانستان کې په اړه جدي اندېښنې شته جنوري د انساني قاچاق د مخنیوي ملي میاشتې په توګه یادیږي د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي ادارې یا USAID د انساني قاچاق د مخنیوي ملي میاشتې په ترڅ کې ویل چې دا جنایت باید پای ته ورسیږي
راځئ چې په افغانستان کې د زیانمنونکو خلکو د ساتنې لپاره متحد شو او ډاډ ترلاسه کړو چې هر څوک په عزت او خوندیتوب سره ژوند کوي په ګډه مونږ کولای شو دا جنایت پای ته ورسوو
څه موده مخکې د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان په ترڅ کې د خپل حکومت د کورنۍ چارو وزارت څخه وغوښتل چې انساني قاچاقبران تعقیب تثبیت او ونیسي او د سزا د ورکولو لپاره دی نظامی محکمو ته وسپاري د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیرول ته اړ شوي دي یو شمېر دغه کډوال د انساني قاچاقبران لخوا نورو هیوادونو ته لېږدول شوي چې په لارو کې د ګڼو مشکلاتو او ځورونو راپورونه هم ورکړ شوي دي د راپورونو له مخې د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 45,000 افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه
انساني قاچاق او له دې نه ناخوالي په اروپایي هیوادونو کې په ترکیه کې په ایران کې زموږ په زرګونو ځوانان د همدغه انساني قاچاق له امله هغوی خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو د دې لپاره چې انساني قاچاق راکم شي دا کاری ویزو سیستم رامنځته کړی دی جرمنی ایتالیا او نور هیوادونو په دې باندې کار کوي چې غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي د انساني قاچاق مخه ونیسي او په دغه ډول سره وکولې شي چې خلکو ته په قانوني ډول باندې دلته د اوسېدلو او د راتګ ویزې ورکړي
د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې د 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه ګاونډي او اروپایي هیوادونو ته تللي دي او له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تللو لړۍ لا هم دوام لري وحید فیضی د امریکا غږ
بازم به با کسانی که تازه به ما پیوستن خوش آمدید میگیم و به مهمانان گرامی ما هم خوش آمدید میگم خوشحال هستیم که به برنامه حضور دارین البته اداره به انکشافی ایالات متحده در صفحه اکس نوشته که بر محافظت از افراد آسیب پذیر در افغانستان تاکید کرده و گفته که باید کار شود و اطمینان حاصل شود که مردمای آسیب پذیر از قاچاقشان و از دیگر جرایم در افغانستان جلوگیری شود در رابطه صحبت ها را آغاز میکنیم البته با اجازه شما آشناست با بانو حکمت صحبت را آغاز میکنیم بانو حکمت گزارش همکار ما را هم شنیدین، نگرانی ها در مورد قاچاق انسان از افغانستان و اداره انکشافی ایالات متحده هم تاکید کرده که باید امسال کار شود تا که از قاچاق انسان از افغانستان جلوگیری شود. شما اگر معلومات تان شریک بسازین، به نظر شما دلیل اصلی که افغانستان، مردم افغانستان یا تعداد به طور قاچاقی اقدام به مهاجرت میکنن چیست؟ یافته های شما و اداره شما چی را نشان میده؟
شب بخیر، وقت بخیر بر شما و بینندگان عزیز. دلیل مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان مترکب از عوامل مختلف است که یکی از میشه که جنگ و ناامنی در افغانستان دهها ها قرن است که در افغانستان دهها سال است که در افغانستان جنگ و ناامنی دوام داره و به می خاطر خشونت، موضوع انتقام، رژیم فعلی و خصوصا خانم هایی که قبلا در حکومت قبلی در افغانستان و عنوان مدافع حقوق زنان
غاگه خطو وصل کی
صدای شما
کوم څه تخنیکی ستونزه به ممکن
بله بونو حکمت صدای ما رو داره
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته. د انسان قاچاق یا په قاچاقي لارو باندې نور هیوادونو ته تګ خصوصا د افغانستان څخه ډیر لاملونه لري. یوازینی لامل چې ډیر مهم لامل دی هغه د جنگ او د خراب حکومت یا د حکومت نشتون د دې له وجې نه ډیری افغانان، ځوانان خصوصا، هغه ځوانان چې په تیر دولت کې یا په تیر حکومت کې دندې لرلې هغه دو په قاچاقي ډول باندې بهر هیوادونو ته لارو، دغه سختو لارو ته زړه کوي. همدا ډول اقتصادي ستونزې، همدا ډول نور سیاسي او مذهبي ستونزې خو نشم ویلی، نو دغه څو لامل دي چې افغانان ځوانان په قاچاقي لارو باندې، په ډېرو سختو لارو باندې اروپایي هیوادونو ته، هغه هیوادونه چې هلته دغه اقتصاد دغه هیوادونو ډېر لوړ دی، او هلته د کار دپاره ځي او خپلې کورنۍ ته حلال رزق ګټي.
مننه امینی صاحب.
تشکر میکنیم از شما امینی صاحب، و باز هم خوشبختانه بانو حکمت با ما هستن. بانو حکمت صدای ما رو دارین؟
بله، من صدای شما دارم.
تشکر. من البته باز هم سوال ما از شما هم پرسان میکنم که دلایل ادامه قاچاق انسان از افغانستان به بیرون از افغانستان چیست؟ یافته های شما و نهادتان چی را نشان میده؟ چرا افغان ها ادامه داره رفتنشان به کشورهای بیرونی از طریق قاچاق؟
از طریق راه قاچاق، خب آمدن یا مهاجرت کسایی که از افغانستان مهاجرت میکنه، خب ترکیب از عوامل مختلف است. یکیش هم جنگ و ناامنی است که طی چند دهه گذشته ما شاهد جنگ، خشونت و موضوعات انتقام رژیم فعلی است. کسایی که در دولت یا در حکومت سابق کار کرده بودند مجبور شدند که بسیاری از افغانی هایی که در افغانستان زندگی میکنند کشورشان را ترک کرده و به کشور دیگه پناهنده شوند، که خصوصا میشه کسایی که قبلا به عنوان مدافع حقوق زنان کار میکردند یا مدافع حقوق بشر، و همچنین کسایی که عضو اکادمی پلیس بودند و یا به عنوان ژورنالیست یا خبرنگار کار میکردند، اینا مجبور شدند که کشور را ترک کنند. و حاکمیت طالبان از سال 2021 متاسفانه یک ترس گسترده را در افغانستان را انداخت، و خصوصا زنان و دختران مجبور شدند، خصوصا زنان و دختران، کسانی که فعالین حقوق بشر بودند، اینا مجبور شدند که کشور را ترک کنند. یکی از دلایل دیگه ایشان فقر و بیکاری است که ما شاهد چندین سال هستیم که در افغانستان متاسفانه فقر و بیکاری بسیار زیاد شده و بعد از سال 2021 و آمدن رژیم جدید باعث شد که اکثر شرکت هایی که خارجی بودند در افغانستان کار میکردن اینا شرکت هایشان رو بسته کردن، کارهایشان رو بسته کردن و مجبور به ترک از کشور افغانستان شدن. و همچنین میشه ایران بگویم که فعلا نصفی از قشر جامعه که در افغانستان زنان را تشکیل میدن، زنان و دختران، کاملا از پیکر جامعه محو شدن و این نیمی پیکر از جامعه که خانم ها و دختران هستن متاسفانه در بخش اقتصادی کشور هیچ نوع مداخله ندارن و کاملا حذف شدن. و به می خاطر هم هستن که اکثر مردم کوشش میکنه نه تنها به کشورهای اروپایی بلکه کوشش میکنه از افغانستان خود به یک نحوی در ایران، کشورهای همسایه مثل پاکستان اینجا برسانه و از اون طریق هم یک نفس راحت بکشه. و همچنین میشه که ما فقدان خدمات اساسی رو بگویم، هر شهروند در یک کشوری که زندگی میکنه او کشور مجبور است که خدمات اساسی و خدماتی که پایه گفته میشه باید برای شهروندانشان ارائه کنه که متاسفانه ما در افغانستان نیرو شاهد نیستیم.
و پیش از اینکه به آقای امینی بریم یک سوال دیگه، شما گفتین که البته حکومت طالبان هم دلیل عزیز که انسان ها در افغانستان دست به مهاجرت و به خصوص از راه های قاچاقی میزنند. بعد از 3 سال از حکومت طالبا در روند اقدامات مردم برای مهاجرت های غیرقانونی یا قاچاقی افزایش به عمل آمده یا که کاهش یافته؟ چگونه 3 سال بعد از حکومت داری طالبان در افغانستان حالا هم مثل سالهای قبل مردم به گونه دست جمعی دست به اقدام به مهاجرت میکنن یا نه کم شده؟
متاسفانه برعکس چیزی که رژیم فعلی گفتن امی تعداد مهاجرت بسیار زیاد شده، به خاطر که به یک نحوی چون شرایطی که من گفتم فعلا فقدان خدمات اساسی، تبعیض و محدودیت ها برای اقلیت های قومی مذهبی که در افغانستان زندگی میکنن و خصوصا زنان و دختران و اکثر فامیل به این تلاش هستند که به یک نحوی از افغانستان خود بکشن. این ممکنه پاکستان باشد، ممکنه ایران باشد، گرچه خدمات که فعلا در کشور همسایه های ما مثل مثلا ایران و پاکستان و یا ترکیه خدمات خوب بر پناهنده های راه نمیشه، ولی با وجود این قدر مشکلات مردم دوست داره به یک نحوی افغانستان ترک کنن و از کشورشان خارج شوه و یا کشورهای همسایه بره. و فقط من میشه این رو بگویم که این آمار را خود دولت ها از دستگیری پناهنده هم ایراد میکنه که مثلا فقط از ترکیه میشه ما بگویم که 800 هزار نفر در طول 4 سال گذشته دیگه از سال 2021 به 800 هزار نفر دستگیر شده توسط مقامات دولتی ترکیه و نصفی از افراد دستگیر شده پس به افغانستان دیپورت شده و بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغانستانی فعلا در داخل ایران زندگی میکنه با شرایط بسیار وخیم و همچنین بیشتر از 3 میلیون هم که در پاکستان هستن و مردم به یک نحوی چون در افغانستان شرایط زندگی وجود ندارن به مخاطر مجبور هستن که کشور را ترک کنن.
مننه آقای حکمت، واقعا زن ارقام بخی زر بگنون که لکه مخی منگ راپور خپور کو دی که در ملگر ملتون در ارقام در مخی نوی چه چبان دی 9 میلیون افغانان مهاجر شوی دی و تلی دی در افغانستان. امینی سب در پز رپوری ده که پدی باره که معلومات ولره یا ده اقل نور و دوستان و نتاسی او ریدلی که منگ سر خپل معلومات شریک که چه مثلا که افغانستان نه ده خلق یو چوک وزی یو نفر قاچاق بر سر خبره که قاچاقی غواری ده افغانستان نه بل یو آمن زیت غواری جوانی خشی دوی معمولا پا 100 دول بانی چون را پیسی خپل ورته ورکی زی که افغانستان که خودی را بی وزدی ده فقر ده کار و روزگار نشته او بیا ده ستاسو پا معلومات و پا اساس څومره دا لار خوندی ده چې په قاچاقي یعنی په غیر قانوني لارو باندې غواړي چې یو مسونه یو پرمختللی ملک ته ځان ورسوي؟
اشناس محترم، یو زه هم د همدغه کډوالو څخه یم چې دغه لارې مې طی کړې دي او دا ټول پروسیجر یا دا ټول هر څه ما په خپلو سترګو باندې لیدلي دي. د قاچاقبرۍ یا په قاچاقي ډول باندې خارج ته تګ زموږ په مملکت کې بدبختانه په یو دود باندې، په یو کاروبار باندې نه ویلی شم چې دا بدل شوی دی. د هرې کورنۍ نه هر یو کس دوه درې ورونو څخه یو ورور غواړي چې په هر قسمي ځان په قاچاقي لارو باندې په هر ډولي ځان خارج ته ورسوي، یو سیالي او رقابت په شکل باندې. قاچاقبران د سویل شم چې په هر کلی کې او په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې شته.
یعنی دا فرد نه ده شبکې په شان کار کوي. ښه، مهرباني.
زه راځم هم دې مسلې ته آشنا سه محترم.
پوهش.
قاچاقبران د یو شبکې په شکل باندې لکه تاسو چې مخ کې ویل په ټلیفوني ارتباط او په واتس اپ د لارې څخه خپل منځونو کې یو زیدي او خپل طریقو باندې او خپل هغه کوم قانون چې دوی ورته ټاکلی دی هغه قانون باندې پر مخ ځي. دوی د صرافانو سره لین لري، حکومت وغواړي په هر شکل چې دغه قاچاقبران او دغه د قاچاقبرۍ لارې دا بندولی شي. خو نه، هر حکومت چې په افغانستان کې کتیر حکومت وکړو اوسنی حکومت دی دغه قاچاقبرانو څخه باج اخلي، د دې قاچاقبرانو څخه پیسې اخلي، د هر فی نفر
یعنی په دې قاچاق کې شراکت لري. نو
په دې قاچاق کې شراکت لري، بلې. دا هر څه ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي، په صرافیو کې پیسې کې غوښتل کېږي، حتی تر دې پورې چې دې ورته بند وکي وي هغه کې غوښتل کېږي، تر هغې چې هغه کس ورسیږي هغه کوم ټارګټ چې ورته ښودل شوی، نو هلته به صراف ورته پیسې لکوي یا ازادۍ په اصطلاح. نو په دې لارو کې تاسو ویل چې کوم ستونزو سره مخامخ کېږي، تقریبا د 3000 په شاوخوا کې چې زما ته دغه حساب معلوم دی، په دې 3 او 4 کالو کې افغانانو ترکیه او ایران په سرحد کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې موږ ژوندي ورک دي. او زه په دې باندې شاهد یم، زه دغه ادري ته زه تللی یم، تقریبا د 4500 کسانو په شمیر باندې هغه ځوانانو چې په سرحدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی ترکی پولیس راوړي دي او هلته ښخ کړي دي. یوازې سیریال نمبر ور باندې شته، د نور کورنۍ د دې نه ده خبره چې دا چیرته دي، او تقریبا کلونه شوي چې دا افغانان ورک دي. ما د دې باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړي دي، او زه تلی ما دې دی ته زه دغه وان طبي عدلی ته او شفخانو ته او دغه کمپونو ته زه څو وارې تلی یم، او د افغانانو پوښتنه مې کړې ده. افغانانو سره په کمپونو کې د زندانیانو غوندې رفتار کېږي، حتی تر دې چې ټلیفون اجازه ورته نه ورکول کېږي. هغه کوم د دې حقوق چې دي هغه د وکیل نیولو دپاره او همدغسې نورې ازادي نه لري. تقریبا یو کال بېد برخلیک هلته پراته، یو کال بعد ایله کېږي، او چې ایله شي د شپږو ورځو پارچه ورکوي چې دا بل ولایت ته ځان ورسوي، او هلته بیا نیول کېږي او بیرته کمپونو ته وړل کېږي. همدا ډول په جبري شکل باندې ډیپورټ روان دی، هر هفته هر چهارشنبه د افغانستان د ایران د سرحداتو څخه په جبري شکل باندې افغانان هم په تیاره کې اړول کېږي، هم هغه ډول باندې چې ترکی خاورې ته داخل شوي دي په هماغه ډول باندې بیرته اړول کېږي د ایران خاورې ته. اول ته د ایران په خاوره کې نادرکه کېږي، زیاتره د یخ څخه خپل ژوند لاسه ورکوي. یعنی دغه مشکلات چې ما درته ویل، دا یو کډوال د یو هیواد کډوال هم دغه ډول مشکلاتو سره او دغه ډول بې برخلیکۍ سره نه دي مخامخ. یوازې افغانان دي چې نه سازمان ملل یا ملل متحد یا د نړیوالو ټولنو کومه اداره په دې برخه کې کومه همکاري کوي. نه دلته په ترکیه کې داسې کومه ټولنه موږ لیدلې ده یا یې موږ پیژنو چې په دې برخه کې صحیح همکاري کړي او هغه په نظر راغلي هغه همکاري. نو زمونږ د نړیوال ټولنې څخه هیله دا ده چې افغانانو ته هم د هغه کډوالو په شکل وکتل شي، په هغه کډوالو په سترګه وکتل شي لکه څنګه چې نور د نورو هیوادونو.
مننه امینی صاحب، دا ډیر دردونکي هم ده. دا یوازې ارقام نه دي، لکه 3000 مړي افغانان بې سرنوشته په ځنګلونو او په لارو کې ښخیږي. دا هغوی فامیلونه او کورنۍ واقعا اورېدل د داسې خبرو چې څه په باره کې شاید اطلاع هم تر اوسه ونه لري، زغم یې ډیر سخت دی. په هر صورت زه نورې پوښتنې به بیا وروسته وکړم. مننه چې داسې خصوصي معلومات تاسو شریک کړل.
ممنون از شما امینی صاحب و بانو حکمت. البته شما امینی صاحب در رابطه به وضعیت کسانی که در توقیفگاه ها هستند معلومات دادن. شما قبلا از یک نوع ارقام صحبت کردین، گفتین در طی 3 سال 800,000 نفر تنها به ترکیه آمدن. کمی اگر معلوماتتان بیشتر اگر دارین باشه که اینا غیر قانونی هستند یا شامل کسایی نام که میشوند که با اسناد قانونی وارد ترکیه شدن. و همچنان سوالم در مورد ایران همیست که شما گفتین 4 میلیون نفر در ایران پناهنده شدن، اینا تمام مجموعه پناهندگان هستند، مهاجرین هستند یا کسایی که غیر قانونی در اواخر رفتن به ایران؟
خب در موضوع ارقام ترکیه را اگر در نظر بگیریم، بلی آماری که من گفتم از طرف اداره مهاجرت دولت ترکیه پخش شدن، خصوصا در سال 2024 فقط در سال 2024 بیشتر از 54 هزار نفر دستگیر شدن و پس به افغانستان دیپورت شدن و در داخل 800 هزار نفر که از سال 2021 به ایسو آمدن وارد ترکیه شدن و به یک نحوی دستگیر شدن پس دیپورت شدن در افغانستان، اینا اکثرا شامل کسایی میشن که مجرد هستن از افغانستان بدون فامیل در ترکیه وارد میشن و بعد از او اینا چون از سال 2018 به ایسو پالیسی دولت ترکیه کاملا تغییر کرد در قبال پناهنده یا پناهجویایی که به صورت غیر قانونی و مجرد در داخل ترکیه وارد میشن، دولت ترکیه گفتن اینا کسایی هستند که به دلیل موضوع اقتصادی اکثرا از افغانستان ترک میکنن و میآیند در ترکیه که کار کنن و بعد از کار کردن پولی که به دست میاره برای فامیلشان رایه کنن و میخاطر اینا پناهنده اقتصادی گفته میشه و شامل این نمیشه که ما برایشان پروسیدور چی رو برایشان شروع کنیم، پروسه پناهندگی شروع کنیم و اینا شامل او پروسه نمیشه و ما به هیچ عنوان برایشان اقامه داده نمیتونیم اقامه پناهندگی. ولی خب اخیرا از سال 2021 به این سو یک پالیسی دیگر هم داره، فامیلین که 14 سال هستن 12 سال هستن یا کمتر زیادتر اینا در داخل ترکیه زندگی میکنن، متاسفانه بعد از مصاحبه پرونده زنا ردی میشن، اکثرشان پروندهشان رد میشه از طرف اداره مهاجرت و اینا به عنوان مهاجرین غیر قانونی مجبور میشن چون اقامهشان دوباره تمدید نمیشه، اینا مجبور هستن که اعتراضایشان در محکمه بزنن و بعض وقت اینا دستگیر میشه و به افغانستان دیپورت میشن.
از 800 نفر تمامش دیپورت شده یا بخشش؟
نیمی از 800 هزار نفر نیمشان دیپورت شده در افغانستان.
و آقای امینی در رابطه با چشم دیدی هایشان گفتن بعضی صحبت ها را، شما چیست معلوماتان چگونه برخورد میشه وقتی اینا را بازداشت میکنن و به خاطر دوباره دیپورت به افغانستان نگاهداری میکنن، در وقت وضعیت چگونه است؟
خب میشه از این شروع کنم که تقریبا تا سال 2023 در داخل خود ترکیه فقط 7 تا مرکز دیپورتی وجود داشت که پناهنده می آمدن و کسایی که غیر قانونی بودند در مراکز ارجاع داده می شد. بعد از ممکنه طی مراحل شاید یک ماه، بعض وقت یک هفته و یا مثلا کسایی هستند تا 3 ماه و 6 ماه اونجا نگهداری میشه، بعد از اون باز به افغانستان دیپورت میشن. ولی میشه ایران بگویم که پیشتر هم شما سوال کرده بودین که تعداد مهاجرت زیاد شده یا نه، میشه از اینجا همه ما با هم تصمیم بگیریم که آیا زیاد شده یا کمتر شده. در سال 2024 همین 7 تا مرکز دیپورتی فعلا به 34 تا مرکز دیپورتی در داخل ترکیه تبدیل شدن. قبلا پناهنده های سوری که وارد ترکیه شده بود در سال 2011 بعضی از کمپ های که خدمات رایگان برای پناهنده های سوری را میکرد یا فعلا در سال 2024 مرکزی به مرکز دیپورتی تبدیل شده و کسایی که به صورت غیرقانونی وارد دولت ترکیه میشه در مسیر راه ها کنترل پلیس خیلی زیاد شده و کنترل بعد از کنترل پلیس اگر اینا احیانا کدام مدرکی نداشته باشد مستقیم به مراکز دیپورتی ارجاع داده میشه و بعد از او ممکنه بعد از طی مراحل شاید یک ماه یا چیز کمتر یا زیادتر اینا رو پس به کشورشان دیپورت میکنن. خب شرایط مرکز دیپورتی طور که بیادر ما هم گفتن متاسفانه شرایط خوب وجود نداره که اخیرا از طرف اتحادیه اروپا و یک مجمع خبرنگاران یک راپور کلی راجع به نقص حقوق بشر در این مراکز هم اعلام شده بود، ولی خب در کل کسایی که از اونجا میبرایه و به صفحات انجمن آرسا و سوشال میدیای ما پیامایی که میمانه متاسفانه خبرهای خوب نیست.
تشکر.
امینی صاحب گختل می دستاس خصوصی معلومات دیر د پام وړو یو بل ټکم کراته لک توضیحات پکې راکې معلومات راکې یو دا چې دغه قاچاقي لارو باندې چې راځي تاسې ځنې هیوادونه حتی یاد که مثلا افغانستان نه ایران ته، د ایران نه بیا ترکیې ته چیزی لکه ډاکټر صاحب حکمت هم ذکر کړل دا خبره چې په څه ډول راوړل کیږي، دا څومره اسانه دی د قاچاقبرانو دپاره چې یو څوک قاچاق کی؟ دویم په دې کې داسې تفکیک دوی کوي چې مثلا که فامیل اوسي چې ماشومان او ښځې او سپینګیري پکې اوسي هغوی سره څه ډول چلن کیږي یا څومره اسانه دي یا په څه ډول دي، او که مجرد اوسي هغوی سره څه ډول انتقال کوي، په دې باره کې کلک معلومات شریک کړئ.
آشنا صاحب، دا خو داسې یو لار ده لکه یو چا چې د سترګې پټې کړي او تا ته وایي چې راځه. ځینې خلک خو داسې راځي لکه په لس ورځو کې اروپا ته رسیږي د افغانستان، دا قاچاقبران په کټګوریو باندې وشل شوی دی، خو بد پکشته دی. خو پخانه قاچاقبر چې هغه ډیر پوهیږي په دې لارو باندې، ان تر دې پورې چې پولیسو سره ارتباط لري، ان تر دې پورې چې دې خوا د ترکیې دولت پولیسو سره ارتباط لري، ان تر دې پورې چې دلته کوم خلک دي او ژوند کوي او قاچاقبري کوي، هغه د سره په ارتباط کې دي او ارتباط او هغه کوم اعتبار ډیر پوخ دی، نو هغه خلک ډیر په اسانۍ او په سوده ډول باندې راډول کیږي او رسول کیږي، ځکه ډیرې پیسې اخلي. بله، د کوم مجردان چې دي او کوم ځوانان چې دي، هغوی دپاره داسې یو پروسیجر دی، داسې یو لاره جوړه شوې ده چې دوی دو باید توان وړي ډېر په اسانۍ باندې ترکیې خاورې ته، ځکه د دې دو که هره دفعه چې دوی دو اوړي نو د دوی دوه کوم پیسې چې دي هغه دوی ترلاسه کوي، هره دفعه چې دوی بیرته هغه برګش د دوی په اصطلاح باندې بیرته چې شاته ځي یا اوختلو باندې نه بریالي کېږي، دې کې نورې زیاتې پیسې اخیستل کېږي، بیل ته ماتل کېږي. نو دا داسې یو گیم دی، ورته گیم وایي، دا داسې یو گیم په شکل باندې شوی دی. مونږ چې تقریبا درې کاله مخکې دغه لارې ته راوستلو، دغه د ترکیې او د ایران سرحد ته تقریبا شپږ سوه اووه سوه کسان د هر کلي نه او د هر قاچاقبر تقریبا شپږته او اویا او سلو په شمېر کې ځوانان خصوصا راوستل دغه خندقونو ته، دا کوم خندقونه چې دلته د ترکیې دولت ته ترکیې عسکر هلته دي، سرحدي عسکر دي هلته او پوستي دي، هغه ځای ته د شپې په دوه بجې په درې بجې مونږ هغې ځای ته راوستلو او تقریبا شپږ سوه تر زرو پورې کسان مونږ هلته په خاموشۍ کېنولو او قاچاقبران مونږ سره نه وو. هغه کسان چې د قاچاقبرانو مونږ ته رالیږلي وو، مونږ ته لاره ښودله چې دوی ورته رابلد وي، هغه زمونږ نه مخکې کړي وو. کله چې دوی هغه کوم دغه وکړو، معلومات وکړو، زنګونه مندونه ووهل او مونږ ته وویل چې تاسو نور یو منډه کوي، نو دغه زرو کسانو په دغه دوو خندقونو کې چې اته متره او څلور متره او پنځه متره ژوروالی لري، دی باندې ټول ور مارش کړه، ورته ویلې چې څوک اخوا ته ووتل هلته به درته زمونږ نفران ولاړي، او که څوک ونه وتل نو خوځېږئ مه، همالته ځان پولیسو ته تسلیم کړئ یا بیرته شاته راوتئ. نو کله چې په دغه خندق کې ور لویږي، همدلته هم د ژوبلېدلو او د زخمي کېدلو ډېر دغه شته دی، چانس شته دی. د هغې نه وروسته د دې خندق نه د وتلو لاره نشته دی، په ډېرې سختۍ او په ډېر مشکل سره څو کسان بریالي کېږي چې وځي، یو بل ته لاس ورکي وځي. د هغې نه وروسته دلته عسکر راځي او عسکر ډزم کوي، عسکر وهل هم کوي، عسکر تر هغه عاده پورې وهل کوي چې یوازې مړ نه شي او نور لاس خپې هر څه در باندې ماتوي. کله چې د عسکر ونیسي ټول کالي در باندې وباسي، هر څه در باندې وباسي په دې یخو واورو کې، او هلته دې دوه درې ورځې ساتي، او د هغې نه وروسته که زړه یې وو د پولیسو ته، د نورو پولیسو ته، کوم پولیس چې د دې مشخص پولیس دی، هغې ته دې حواله کوي او هغې دې وړي د کمپونو ته، او که زړه یې ونه شو بیرته دې په همدغه بې جامو او بې د بوټانو بیرته د ایران خاورې ته. نو په دغه صورت کې، په دغه اړو دوړ کې ډېر کسان خپل ژوند د لاسه ورکړي.
یعنی د دومره کړاو سره سره چې دا تاسو دا کیسه وکړه، چې بیخي سړی تصور کولی شي څومره سخته ده چې په یخنۍ کې، یعنی منفي درجه کې، دا ډول حالت یو موږ دا برداشت واخستو چې لیدونکي او اورېدونکي به متوجه وو چې ځوانان دي اکثرا چې غواړي دا لاړ شي قاچاقي. یو دویمه خبره دا ده چې تاسې مثلا مخکې دی ویلې چې تاسې هم په دې لارو باندې تلي وی، داسې یعنی آیا په دې ارزي چې دا مرګ قبول کړي انسان، د کور پرېښودل هم قبول کړي، د وطن پرېښودل هم قبول کړي، د پولیسو نامعلوم حالت زندانونه بندي کېدل یا طبي مرګ سره مواجه او دا ټول شکنجه حالت قبول کړي، په دې ارزي چې باید لاړ شي سړی قاچاق؟
اشخاص محترم، په پیل کې ما تاسو ته ویل چې دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی. یو بله مهمه خبره دا ده، کله چې یو ځوان اراده وکړي د یو ځای ته د تګ، نو ځینې اراده ډېرې کلکې، او بل اړخ دا ده چې تا ته خو داسې نه ویل کېږي چې دغه مسله به وي دومره سخته به وي او دا ستونزې به وي او دا مشکلات، تا ته خو ویل کېږي چې پنځه سوه متره یا شپږ سوه متره یا لس دقیقې لار ده، او تا خوا ته ځي او هلته درته زما خپل کسان ولاړ دي، تا وړي ښایسته کور ته او هغه ځای ته، نه داسې نه ده. خو تا ته وعدې درکول کېږي، ته غولول کېږي او ته تا ته تاسو چل کیږي، دا قاچاقبری ټول هم دغه
څه، یعنی تا تشویقی چې ته پیسې قاچاقبر ته ورکې چې حتمن په دې لار لاړ شي، ځکه تا ته سره او شنه باغونه خي او ډیر دا لار درته اسانه خي، یعنی دا یو ډول بازاریابي ده چې خلک تشویق شي چې په قاچاقبر په ذریعہ لاړ شي.
بله بله، یو خو دا مسله ده، بل مسله دا ده چې دغه کوم ځوانان جدي دا ځوان خو چې پوي شي چې یو کار یو رقابت غوندي شوې ده اوس زیاتره الکان په دې لار باندې څو د پیر راغلي شپږو د پیر راغلي دي په دې کوچي نو کاغه نه ته پښتنه وو کې هغه درته وای نه زما د عزت ته زبایت یو د ترکیه ته ځان ورسو دا زما ټارګټ یو دا بل مسله دا ده چې په دغه ساحو کې په دغه سرحدات کې او په دغه ترکیه په دوانو غاړو کې د ترکیه او ایران په دوانو غاړو کې هم د ترکیه طرف ته هم د ایران طرف ته دلته غلې دي دغه کم دغه کم دلته چې دغه کم قیامت تیریږي د دین وروسته یو بل موضوع سره مخامخ کیږي دغه کډوال چې هغه د غلو خبره ده هلته غلې ناستې ورته او پټې ورته د همدې قاچاقبرانو سره هغې خپل هم لاس لري هغې ورته ښایي چې پلانی کس دی پلانی کس مالداره دی پلانی کس غریب دی پلانی کس دا دی پلانی دا نیول کیږي او بیا هلته یو بلې فاجعې سره مخامخ کیږي او هلته تړل کیږي د کورنۍ نه پیسې ورکول کیږي دا پروسه روانه ده او دا پروسه ښه صحیح په شدت سره روانه ده په دې
مننه امینی صاحب نور معلومات په مخلو تاسو نو ډاکټر صاحب حکمت نم خو یو لنډه وقفه فکر کوم فوزیه جان بیر تر اگرزو بس تم سره وسی
اتصال زموږ استاسي پای وستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
بازم خوش آمدین بر بیننده و شنونده برنامه روکراست از صدای امریکا هستین. البته در برنامه امروز در مورد قاچاق انسان یا مهاجرت های غیر قانونی از طریق قاچاق بران از افغانستان به کشورهای بیرونی هستیم. بانو حکمت، البته امینی صاحب از وضعیت بازم پناهندگان بسیار گفتن که چه قسم اینا تشویق میشن که دست به مهاجرت های غیر قانونی بزنن. یک سوال دیگه ایست که چقدر اقدامات در برابر خود قاچاقبرا میشه؟ مثلا کشور مثل ترکیه آیا قانون مقررات یا اقدامات داره که حداقل خود قاچاقبرا را جلوشان گرفته شود؟ چون اینا هستن که زمینه را فراهم میکنن، پول میگیرن و مردمی را که در نهایت مجبوریت هستن اینا را براهای میبرن که اصلا اوجا امید هم نیست، دوباره پس به جایی که اصلا روان میشن و یک سرمایه زیادی را هم در ایران مصرف میکنن. چه اقدامات مثلا در کشور مثل ترکیه وجود داره در برابر قاچاق بران انسان؟
تشکر خانم احسان. پیش از اینکه در این سوالتون هم جوابتون میخوایم یک روشنی پرتون راجع به قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی. خب قاچاق انسان طوری است که یک شخص نمیخواد که مهاجرت کنه، ولی قاچاق برا به یک نحوی او رو بازی میته، میگه بیاین ما شما رو برکن، مثلا خصوصا فعلا شاید دخترها یا مثلا بچه های جوان بگه بیاین ما برکن پانتون جور کدام، مثلا تمام چیزی تکمیل شده گی سینه قبول بیتی ما تو را در ترکیه یا در ایران یا در اروپا یا در کدام جای دیگه میبرم، میگه مثلا در دانش پانتونای آلمان ما تو را ثبت کنم تو قبول شده بیا بریم، مثلا تو رو میبرم و او رو میاره در ایران که رسید میگه نه اینم اینجا آلمان است، خلاص شد کار دیگه و بازی میته و او وقت مردم نمیفهمه که چی کار کنه و میشه این چیز برای کسایی بگویم که پشت کار میگردن. میگم و در شرکت های مختلف برتان کار پیدا کدوم این قبول بیتین ما شما را در اونجا میبرم، اونجا صاحب کار میشی، خانه داری، نمیفهم وعده های بسیار دروغین برش میته و او شخص بازی میته و به زور مجبور میکنه که خانه و کاشانشان را ترک کنه و به یک نحوی در کشور دیگه خود پیدا کنه. این میشه قاچاق انسان و جرمش خیلی بیشتر است. و ردیف دوم که ما امروز رویش صحبت میکنیم مهاجرت غیر قانونیه. از دو طرف میخواه، هم قاچاقبرا میخواه، هم شخص میخواه خودش کشور رو ترک کنه به یک دلیلی، شاید دلیلی امنیتی باشد یا کدام دلیلای شخصی دیگه داشته باشد، اینا میخواه که کشور رو ترک کنه و به یک ممکنه یک کشور دیگه مثل اروپا یا مثلا از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی برسه و یا به یک کشور دیگه و در اینجا اونا بین خودشان مصلحت میدانه که چقدر پول بیده و چطور از کدام راه ها بیاین. خب دولت ترکیه اخیرا از سال 2023 به ایسو چون مهاجرت غیرقانونی خیلی زیاد شد دادش در داخل ترکیه و همچنین مردم ترکیه در قسمت انتخابات بسیار زیاد آورد روی دولت ترکیه که شما چرا قدر مهاجر در داخل ترکیه جا دادین برشان وارد کردین، اینا پالیسیشون در قبال پناهنده خیلی سخت کرد و خصوصا جرمهای سنگین برای قاچاق برای انسان که مردم ها را از راه غیرقانونی مجبور میکنن یا با یک نحوی با اونا همکاری میکنن که اونا را بیارن، خصوصا در داخل خود ترکیه مثلا کسایی که از مرز وان از مرز ایران و ترکیه خصوصا از شهر وان یا شهر آغری یا شهر دیگه شهرهای مرزی وقتی وارد ترکیه میشد قبلا یک تاکسی میگرفتن یا می خود قاچاقبرا راهشان پیدا میکرد و این نفرها را به یک نحوی از دو شهر به یک شهر دیگه انتقال میدادن، ولی فعلا جدیدا یک قانون ایجاد شده کسایی که اگر اجازه سفر نداشته باشد و یا مثلا در داخل ترکیه به صورت رسمی کدام برگه نداشته باشد اقامت نداشته باشد اگر احیانا تاکسی یا مثلا کدام موتر یا اتوبوس یا موترهای بین شهری اگر این افراد انتقال بیتن خیلی چیکینگ زیاده در داخل مسیر راه ها در مسیر شهرها در بین شهرها خیلی چیکینگ پلیس زیاده و پلیس در هر چیکینگش کیملیک تمام یا اقامه تمام کسایی که در موتر یا در اتوبوس سوار شدن کیملیکشان را تک تک سعی میکنه و ثبت سیستم میکنه، اگر کدام خارجی در سفر باشد در موتر باز ازشان برگه اجازه سفر را میخواهد، چون یک پناهنده داخل ترکیه اگر قانونی هم برگه داشته باشد قانونی هم اگر احیانا اینا کدام اقامه داشته باشد اگر بدون اجازه سفر از یک شهر به یک شهر دیگه سفر کنند متاسفانه اقامه پناهندگیشان هم از دست میده و اینا به عنوان قامیشان دیگه تمدید نمیشه به عنوان مهاجر غیرقانونی و می کسایی که موتروان هستن اینا برای یک ما موترشان بند میشه حق نداره او را استفاده کنه و برشان از طرف محکمه یک مقدار پول هم جریمه میشن.
مننه آقای حکمت، ډیر تشکر تاسونه چې یو ډیر مهم تفکیک تاسو وکړو. فکر کوم یو دا چې قاچاق په نړیوال نورمونو کې د اصولو د مخې نه اغه څوک چې یو قاچاق کوي تشویقي او په دروغو وادي ورکوي او یو انسان مجبوري چې په غیر قانوني لارو باندې لاړ شي، چې دا یو ډیر مهم فاکتور دی نظر یا فرق دی نظر دین اغه کسان چې دا وطلب په غیر قانوني لارو باندې غوړي مهاجرت وکي او بیا قاچاق بر اغه سره د پیسو په بدل کې کومک کوي اغه تلاري چار خیده ډیر مهم او چې توضیحات تاسو ورکړه کور ودان امینی سبې او پام دې ارتباط مې دا غوښتل چې دا قاچاقبرانو د پاره د لیوالتیا د غوی د خانه ډیر رښتیا ماتره ده او کده چون موږ د افغانستان او د افغانانو په وضعیت ډیر غږیږو کدی ورسته یو شرایط ته پکتو باندې چې واځي په دې موږ مخکیاده ک چې د ملګرو ملتونو د راپور د مخینه 9.2 میلیونه ماجر شوی دی او دا تر ډیره پوری په دې تیرو درینی مقالو کې شوی کدا شرایط د افغانستان همداسې یو حالت کې دي چې بل انتخاب نه لري مګر دا چې د خپل یو څه موجوده امکاناتو په ذریعه په غیر قانوني لارو باندې یو ځای ته ځان ورسی چې که فکر کوي ژوند دي خشي د دې عواملو باندې مم غوښتل چې تاسو په نظر واخلو.
آشنا صاحب محترم، د افغانستان په حالاتو باندې خبرې وکړو دا ډیر وخت نسی، یوازې دومره ویلی شم چې د افغانستان حالات د ځوانانو لپاره خصوصا زه خپله چلته ومه کله چې د طالبانو حکومت راغی ما تیر دولت هم لیدلی د طالبانو حکومت نو زه پوهېدلم چې دلته هغه څه چې زه غواړم هغه کوم ازادي چې زه غواړم هغه کوم کارونه چې زه غواړم هغه کوم د بیان ازادي چې زه غواړم چې زه باید په فیسبوک کې کوم رقم لیکل وکم زه څه رقم باید ویل وکم څه رقم کارونه او کوم کارونه باید زه وکم د انټرنیټ د لارې خارج کې د نورو خلکو سره د ارتباط د لارې همدغه ډول نور ډیر کارونه چې فعالیتونه چې ما غوښتل چې زه باید وکم هغه ځالته نشم کولی ځکه زمینه نه ده مساعده او هغه طریقه و هغه کوم نړیواله طریقه چې ده هغه هلته نه پلي کېږي نو زه خپله ما غوښتل چې یو دا مشکل د اقتصادي ستونزو د وجې نه ځوانان ډیر غواړي چې خپلې کورنۍ ته خپل ځان په خوب باندې ودرېږي او هغه کوم خیالونه چې کوم خوبونه چې دی کتلي یو ځوان هغه رښتیا کې هر ځوان یو هدف لري یو دا شو بل سیاسي وجه ده زیاتره ځوانان بلکونو ځوانانو په تیر دولت کې کار کوو دا 100% یقیني خبره ده چې په تیر دولت کې چې کوم ځوانانو کار کړی دی په امنیت کې کار کړی په نظام کې که په عسکري بخش کې کار کړی دی هغه دوه هلته نه غواړي چې ژوند وکړي او هغه ژوند هلته تریخ دی موږ وکتل دغه تیرو دریو کالو چې زیاتره ځوانان ورک شول، زیاتره ځوانان وژل شول، زیاتره ځوانان سره اوس هم ستونزې رامنځته کیږي. ژورنالیستان هم دغسې، مدني فعالان هم دغسې، نو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هلته ځوانان نه غواړي چې پاتې شي، همدغسې زیاتره کورنۍ نه غواړي چې هلته پاتې شي په افغانستان کې. بلې، دا طبیعي خبره ده، زموږ خپل وطن دی، زموږ خپل ځای دی، زموږ خپل کور دی، څه مشکل نه دی. یعنی دا کومه لویه خبره نه ده، کولی شي یو ښه مملکت کې انسان کاروبار وکړي او خپل کور ته لاړ شي او راشي، خو نه د ژوند کولو. او بل، تاسو ویل چې د قاچاقبرانو یعنی دغه ته دغه کوم
تشویق او یا تشویق څنګه یو، او د څوک چې غواړي یعنی قاچاق بر سره خبرې وکړي، دا لیوالتیا علتونه تر ډیره تاسو ذکر کړل، زه پوه شوم دا درې څلور مهم ټکي تاسو یاد کړل. اما قاچاق بران هم تشویق کوي، یعنی غواړي داسې
دا خو داسې دی چې اسانه کار دی، په یو کوټه کې کینه او تلیفون در سره دی، واتس اپ در سره دی، او تیر دی بات لري هم د ایران قاچاقبرانو سره، هم د ترکی قاچاقبرانو سره، او تور سره تو صرف سره ارتباط لري، او ته خلک پیژنې، تا ته خلک زنګ وهي، او ته په کور کې ناستې په یو کوټه کې، او تلیفون در سره دی، او ستا اکاونټ ته یا ستا حساب ته ډالر راځي. نو دا خو هر سړی کوم مثلا وګاړي د صدا کار کولی شي. ډیر ځوانان او ډیر خلک چې کوم په افغانستان کې داخل دي، په ایران کې دي، په ترکیه کې دي، دغه کارونه مخې ته وړي. موږ او تاسو ټول په نمونو باندې، مسارو نمونو باندې پیژنو چې پلانې ډېر ښه قاچاقبر دی، پلانې ډېر ښه سړی دی. هغه به په کلي کې ناستې خپل دیقاني پکوي، مګم کوي د قاچاقبري. خو د دې خلکو او د دې قاچاقبرانو پیدا کول او د دې قاچاقبري بندول ډېر اسانه دي. که یو حکومت وغواړي چې دغه کاروبار یا دغه تجارت یا دا پیشه بنده کړي په ظرف د یو مېش یا دوه مېش کولای شي بندې کړي. ما په خپل په نیمروز کې ولیدل کله چې موږ ډلې ډلې د ایران خاورې ته داخلېدلو او د ایران سفري نقطې ته ورسېدلو، زمونږ هر یو نه تقریبا نه پوهېږم چې د ایراني څومره پیسې وي، هغه موږ نه واغستل شولې. موږ ورته ویل چې دا د څه لپاره اخلي، وي دا موږ طالبانو ته یا مثلا دلته چې هغه څوک سرحدي پولیس دي، هغې ته موږ سلایي ورکړو، سلایي په نوم باندې. بیا زه وروسته یو کال بعد زه پوه شوم چې سلایي څه معنی، نو هغه پیسې دا سلایي اشنا صاحب مطلب دا دی چې دا رقم د نفر په سر مثلا شپېته کسان دي، نو د هر یو کس نه پیسې اخیستل کېږي. دا چې اوړي که واوختل که وانوختل، دا پیسې هلته اخیستل کېږي. او هغه کوم خلکو ته چې دا وظیفه ورکړ شوې ده چې دا مه پرېږدي په دې لاره باندې، یا په دې
یعنی همدا امنیتی سرحدی پولیس هم په دې شبکو کې لاس لري، او دې کسانو ته اجازه ورکوي چې د یو څه مقدار پیسو چې دوی تم سهم ورکړل شي دوی اوړي، او دا د ټول قیمت مادي قیمت هم ټول په همدغه فرد باندې ده چې دا غواړي قاچاق شي.
د شناسه محترم په نیمروز کې تقریبا سرهیم نه دي، پټ غټولونه دي. هلته چې کله تاسو لاړ شئ هلته وګورئ، په سرهینو کې ډېر ځوانان پراته څو شپې کوي، ځان تیاری ځي هلته.
یعنی په دومره شمېر کې چې دا خلک یي او قاچاق کېږي، تاسو دا وایئ چې دولت یعنی حاکمیت، خصوصا اوس چې طالبان په افغانستان کې، دوی دا هر څه ګوري، د والی په سطحې یا د ولایت د امنیې قومندانۍ په سطحې، دوی حتماً خبر دي سرحدي پولیس به په دې جریان
کې. بلې بلې، ټول خبر دي، په هره خبره باندې پوهېږي. ما درته مخکې ویل چې پیسې اخلي، د هرفي نفر په سر، او یو نفر چې پیسې ورنکي وهل خوري هلته جزا ورته ورکول کېږي. یعنې تر دې حده پورې ډاکسنې ډکېږي، موټرې ډکېږي، او هلک ځوانان پکې بارېږي، هلته ورته کسان ولاړي په لارو کې، او هغه پیسې ورته ورکول کېږي. بیا دې ته اجازه ورکوي چې ته صفري نقطې ته ځان ورسوه. نو دا ستونزې. بله مهمه ستونزه چې اشنا صاحب باید زه یادونه وکړم، ما ډېر وخت انتظار کوو چې داسې یو برنامه کې مانه دا پوښتنه وشي. په دې سرحدي پولیسو کې د ایران پولیس دي او که دا نور پولیس دي، زه اوس دلته په دې مملکت کې مزه ډېر څه نشم ویلی. دوی مخامخ په ماجرو باندې ډزې کوي، ماجر د ایران پولیس هم، سرحدي پولیس هم په افغان ماجرو باندې ډزې کوي. ولې ما ډېرې جنازې انتقال کړي دي د همدې ترکیې نه افغانستان ته، چې هغه ویشتل شوي دي. نو زه دا نشم ویلی چې چا ویشتلی دي، خو دغه دا کډوالو د حقوقو، یعنی مثلا هیڅ د انسانیت سره بیخي دا تړاون لري.
نو یعنی ستاسو خبره په ګل بدل امینی صاحب، مګر کچیر ته یو سرحد ته د یو هیواد 50 یا 60 کسو یو ګروپ هغه د ځوانانو په یو حالت کې ور رسیږي، فکر نه کوي چې د سرحدي پولیسو وظیفه هم دا ده چې د هغې مخه ونیسي او د اقل د تهدید دپاره پې ډزې به خامخا کوي د خپل سرحد ساتلو دپاره. هغوی څنګه دا تفکیک کي وګوري چې دا قاچاقبر راوستي کسان دي، بېګنام هلکان دي یا زلمیان دي، او دوی غواړي بل ځای ته لاړ شي؟ هغوی څه پوهیږي په دې باندې مثلا؟
زه په دې ستاسو دې سوال ته ځواب لرم. دا خو کوم ځوانان چې دغه کوم ځوانان چې په شپېته کې په کسلي کې 200 یو دولت او سرحدي پولیس ډېر دغه لري، مهمات لري، هم ډرون کمرې لري، هم استخبارات لري چې څوک راځي څوک نه راځي. ځکه دغه مهاجر چې کنټرول کېږي دا خو کسنه ده، دې کې تورسم راوختلی شي، دې کې د مواد مخدر قاچاق هم کېدلی شي. خو نه، زیاتره ځوانان چې زه پوهېږم هغه ټول هغه ځوانان دي چې هلته په اقتصادي ستونزو او ډېرو نورو ستونزو د وجې نه خپل وطن ترک کړی دی. خو نو د ډس کول یا مثلا د ویشتلو زما په نظر چې دا به یو غیر انساني او غیر اخلاقي کړنې، چې ما مخکې م ویل چې دا ځوانان وهل کېږي، ځوانان هم تر دې پورې وهل کېږي چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. اول ته پراته په هغه واورو کې، یعنی ډېر ویډیوګانې به تاسو ته مخې ته راغلي. نو دا موږ د نړیوالو ټولنو څخه، د افغانستان د سفارت څخه چې دلته تش په نوم دی په ترکیه کې او د اوږې حیثیت لري، دې دغه کوم ریپورټ چې کېږي دا ټول د همدغه سفارت په خوښه باندې، سفارت سره په همغږۍ باندې کېږي دغه ریپورټ. دې کې داسې ځوانان شته دی چې هلته په حقیقي ډول باندې، په رښتینې ډول باندې هلته ژوند ته خطره ده، او هغه ریپورټ کېږي. دلته په کلونو کلونو باندې په کمپونو کې افغانان ساتل کېږي، د وکیلانو نه ډېرې زیاتې پیسې غواړي. نو ډېرې ستونزې دي آشنا سره.
تشکر، مننه. موږ سه اوسې یو لږ څو شېبې لرله. بله،
یک وقفه کوتاه داریم، برمیگردیم.
فکر کن
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غک، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
بازم خوش آمدید. بیننده و شنونده برنامه رو کراست از صدای امریکا هستید. بانو حکمت، البته با آقای امینی سوالات بیشتری را جواب دادن در رابطه با تا اشاره شاد داشتن به سفارت افغانستان در ترکیه که اینا مصروف چیکارهایی هستند. البته سوالم از شما ایست که به خاطر اداره انکشافی ایالات متحده خواستار ازی شده که امسال همه دست به دست هم بتن و تلاش کنند که مردمای آسیب پذیر، یعنی مورد سوء استفاده قاچاقبران انسان قرار نگیرن. شما بیشتر خوب توضیحات هم دادین در رابطه با قاچاقبران انسان. حالا کدام راه حل وجود داره که عمو مردم آسیب پذیر، افراد آسیب پذیر، شکار قاچاقبران انسان، چی اونایی که اینا را فریب میتن، وعده های چرب و گرم میتن میبرن، و چی اونهایی که معامله میکنن، یعنی قرارداد میکنن به صورت توافقی مردم تشویق به بردن میکنن یا میبرن؟ راه حل برای جلوگیری از این کار وجود داره؟ اگه داره چیست؟
تشکر خانم احسان. میشه من این اول بگویم که شاید آقای امینی هم صحبت کرده باشد، و کسایی که به صورت غیر قانونی وارد یک کشور میشه متاسفانه با هزاران مشکل روبرو هستن، خصوصا از دولت ترکیه یا از ایران یا از پاکستان. اینا اگر پس از طرف مقامات دولتی و کشور به کشور دیگر رانده میشه، اونجا متاسفانه یک شبکه های دیگه که از طرف قاچاقبرا جور شده، مثلا کسایی که از طرف دولت ترکیه دستگیر میشه و بعض وقت در مرز ایران پس اعلام میشه و اونجا فوری از طرف قاچاقبرا یک گروهی مثل دزدا درست شده و او دزدا دوباره می نفرها را متاسفانه شروع چپاول میکنه، حتی لباسشان، کفششان و چیزی که در دست دارن همه ایشان ازشان میگیره و حتی مورد ظلم و ستم و لتکوب هم قرار میده. بعد از او باز اونا را به پلیس ایران تحویل میده و پلیس ایران هم بعد از دستگیر و بعد از ممکنه یک روز دو روز در زندان بعد از او به افغانستان دیپورت میکنه. و حتی ما شاهد بعضی از واقعات هستیم که فرد میگیره به شکل گروگان و به فامیلش تماس میگیره که اینه قدر دالر اگر رای کنه درست، اگر نمیکنه من بچه رو میکشم یا این فامیل عضو فامیلتانه دیگه نمیبینین. همچنین تهدید هم هست، باید افرادی که واقعا حساس هستن و مشکلات جدی دارن باید دقت کنن که چطور رای غیر قانونی را انتخاب میکنن و با چی کسی باید اعتماد کنن و به کشور دیگه سفر کنن. خب یک از رای حل ها میشه، چندین رای حل وجود داره، یکی از رای حل ها میشه که نقض حقوق بشر و یا نقض حقوق زنان که در افغانستان فعلا وجود داره باید محو گردن. خب کاملا اگر محو نمیشه ما بعد از رژیم فعلی که در افغانستان هستن و حکومت در دست دارن، اکثر مردم بعد از چندین دهه جنگ شاهدی بود که خب مشکل نداره اگر این رژیم فعلی اگر افغانستان میایه هیچ نو مشکل نداره، ما خسته شدیم از جنگ و ناامنی. خب یک کسی باشد که عفو عمومی اعلان کردن و همه اقشار و همه کسایی که از افغانستان خود حس میکنن و مربوط به کشور افغانستان هستن باید یک امنیت نسبی در افغانستان داشته باشد، امنیت جانی، مالی، اقتصادی و از هر نگاهی که یک بشر لازمه که او امنیت ها رو داشته باشد و او حق و حقوق داشته باشد باید داشته باشن. ولی خب همه ما و شما شاهد هستیم که 3.5 سال از این رژیم گذشت ولی متاسفانه تنها کشوری است که دخترها و خانم ها کاملا از جامعه محو شده و یک دختر خانم که 2 تا پوانتون خلاص کرده و 2 تا دیپلم داره و در موسسات بسیار مختلف یا در خود دولت در جاهای مختلف در جاهای بلند پایه کار میکردن، متاسفانه فعلا امروز از یک حیوان که در افغانستان حق نفس کشیدن داره متاسفانه اینا حق ندارن و تا این حق بر مثلا حق تحصیل، حق کار، حق بیرون آمدن تا بر نیم پیکر از جامعه اگر در افغانستان مهیا نشه، مردم بیشتر از امروز متاسفانه مجبور هستن که کشور را ترک کنن. و ما خیلی شاهد پیام‌های مختلف از طرف مردم هستیم که درخواست کمک میکنه که ما چطور از کشور براییم. خب اگر احیانا کشور یک جای امن باشد، خانه آدم اگر یک جای امن باشد، هیچ کس دوست نداره که مثلا روزهای روز با پای پیاده از کوها و سنگها با فرسخهای بسیار دور با فامیل و بچهشان کشور را ترک کنه و به یک جای دیگه بره. خب سنگ از جایش سنگین است ولی متاسفانه اگر خشکه امتر از دریا اگر نباشد، متاسفانه مردم جانشان در کف دستشان گرفته خود در دریا میندازه و متاسفانه خوراک مایی ها میشه.
و شما البته از صحبتهایتان که رای حل در خود داخل افغانستان میدانین، فکر میکنین که این رای حلش در برای جلوگیری از این که مردم آسیب پذیر شکار قاچاقبران انسان از هر نوش نشن در داخل افغانستان است؟ یک سوال دیگه دارم، شاید سوال آخرم از شما باشه اگر وقت نموند، اگر وقت داشتیم سوالای دیگه هم دارم. اما شما مسئول انجمن به نام آرسا و شورای پناهندگان هستین، امی نهادهای شما چی خدمات ارائه میکنن به کسایی که در خطر خصوصا اخراج هستن؟ چی کارهای چی خدمات میکنن و چه قسم به شما دسترسی دارن؟
انجمن آرسا سال 2009 در داخل ترکیه فعالیتش شروع کرده و اولین انجمنی است که از طرف خارجی ها در داخل ترکیه تاسیس شدن و ما برای پناهندهای که از کشور افغانستان میآیند برای از اونها خدمات مختلفی را میکردیم، ولی خب نظر به شرایط، نظر به تقاضای مردم ما هر نوع فعالیت انجام داده میتونیم، ولی خصوصا بعد از سال 2018 به این سو شرایط مسائل حقوقی و مشکلات حقوقی راجع به پناهنده بسیار زیاد شده و به من خاطر فعلا انجمن آرسا یکی از نادر انجمنهایی است که مشاورات حقوقی و خدمات حقوقی را به صورت رایگان ارائه میکنه و ما روزها شاهد هزاران پرونده هستیم، صدها پرونده هستیم که از شهرهای مختلف به انجمن آرسا تماس میگیره و درخواست وکیل میکنن و ما به صورت رایگان عریضه های که اینا به محکمه باید بفرستن به مراکز اداری دولتی ترکیه به خاطر اخراج نشدنشان از ترکیه و خارج شدن این پناهنده یا این افراد مهاجر یا افرادی که غیر قانونی هستن از مراکز دیپورتی مقامات ترکیه هستیم و ما بسیار از نفرها را کمک کردیم تا از اون مراکز اخراج شوند. و بعد این قسمت ما رابطه دیگه گفتن با دولت ترکیه هم داریم، بعضی از مواردی که بسیار حساس هستن مثلا خانومی که حامله باشن یا کسایی که مشکلات صحی جدی داشته باشن یا افرادی که بچه‌هاشون در بیرون مانده باشد و خود سرپرستار در داخل کمپ و یا داخل مرکز دیپورتی برده باشد، در این قسمت ما با لابیگری و با از طریق وکیل ما با مقامات دولتی در ارتباط شده و این افراد هر چه عاجل از اونجا میکشه.
تشکر.
مننه آقای حکمتی. و وروستی پختنه یا په مجموع کې د دې بحث هغه خلاصه ټکی راټول کړو، دا چې د امریکا نړیوال انکشافي ادارې په وینا باندې چې انساني قاچاقبران وي د انسان ازادي او عزت غلا کوي. او امینی صاحب، لکه تاسې ځینې څو ټکي مهم ذکر کړل، غواړم بیرته تکرار کړم چې زموږ اوریدونکو ته هم جالب وو. په عواملو کې تاسې دا ټکي یاد کړو چې مثلا مدني ازادیانې په افغانستان کې مثلا محدودې شوې دي، ډېر ځوانان ترجیح ورکوي، په شمول د ستاسې خپله چې د بیان ازادي ونه لري، مثلا کاري او خپلو هیلو ته رسیدګي نشي کولی، خپل انتخاب ونه لري، خامخا مشکل سره مواجه کېږي، غواړي چې وطن پرېږدي. دویم، د کورنۍ سره د اقتصادي مرستو د دې لپاره چې افغانستان کې اقتصادي فشارونه ډېر دي، ډېر زلمیان ترجیح ورکوي یا کورنۍ تشویقیم چې بیرون یو بل ملک ته لاړ شي، که مزدوري او کارو کې او اقتصاد د پاره لاره جوړه کړي. او دریم، تاسو یاده کړ چې ځینې سیاسي ستونزې دي، ځکه چې په افغانستان کې د پخواني جمهوریت یو تعداد ډیر شمیر کې زلمیان چې هغه په پوز کې یا په امنیت کې یا په حکومت نورو ادارو کې کار کوي، چې د طالبانو یا د حاکمیت سره د مخالفت واقع دي یا هدفي وژنه سمواجي دي، هغوی فرار ته ترجیح ورکوي. که یو مختصر نظر راته بل راکې د وروستي ځواب په هیڅ باندې، ستاسو په نظر د قاچاقبرانو سره په څه ډول مبارزه وشي چې دغه قاچاق د انسان اصلا ونه شي؟ په افغانستان کې څه ډول چانس شته دی چې د قاچاقبرانو مخه ونیول شي؟
اشناس محترم، قاچاقي لارې او قاچاقبرانو بندول خو ډېر سخت کار دی، دا امکان نه لري چې قاچاق ونه شي، هغه که د انسان قاچاق
ولی
خو د دې د کمولو یا د دې د کچې د راجټولو ډېرې لارې شته دی. باید داسې سازمانونه جوړ شي، هغه کوم دولتونه چې په هر لکه ایران دولت دی، لکه افغانستان دی، ترکیه په دې برخه کې ډېره جدي اقدامات لري، او ډېر منګورو چې د قاچاقبران پر وړاندې ډېر جدي غبرګونونه ښکاره کوي او عملي کوي. د طالبانو دولت د قاچاقبرانو په مورد باندې تر اوسه داسې کوم خاص سمګه نه دي لیدلي، په دې خاطر چې هغه کوم په تیرو کلونو کې د جمهوریت په وختونو کې چې کوم قاچاقبري کېدل، د انسانانو قاچاق کېده، په نسبت د طالبانو دورې ته اوس زیات شوی دی، او دا هغه کوم اندازه او کوم تعداد چې دی هغه ډېر زیات شوی دی. نو د دې لپاره باید یوه شبکه یا دغسې یو کوم ریاست یا دغسې نه پوهېږم دولت کولی شي د دې لپاره داسې یو خاص استخباراتي سازمان جوړ کړي، او د دې د نیولو او د دې د پیدا کولو ډېرې لارې چارې شته دی چې د نورو دولتونو څخه مرسته وغواړي، همداسې د سازمان ملل یا د ملل متحد دفترونو څخه، د او آی ایم دفتر څخه مرسته وغواړي، او دوی سره خبرې وشي، یو نتیجې ته ورسیږي، او د دې د قاچاقبرانو د دې قاچاق مخه ونیول شي، دا امکان لري.
او یا برعکس، تاسو په وینا چې کوم عوامل دا مخکې درې ما ذکر کړل، عوامل خو ډیرو، دا درې عمده عوامل چې موږ ذکر کړل، که په دې باره کې د نړیوالې ټولنې په پیشنهاد باندې چې وایي خلکو ته د زمینه جوړه شي، مدني ازادیانې ورکړل شي، د هغوی په خوښې نظام جوړ شي، هغوی دپاره د کار شرایط برابر شي، د تعلیم شرایط ورته مساعد شي، نو بیا خو به پخپله قاچاقبران عقب نشینی وکړي، او پخپله به هم ځوان قشر چې امیدواري او هیلې ډېرې لري ونه غواړي. په هر صورت، زموږ د بحث وخت هم پوره شوی. امینی صاحب، زه وحیدالله امینی صاحب ستاسې د حضور نه مننه کوم، همداسې د ذاکر جان حکمت نه مننه کوم، کورم ودان دواړو نه، او د لیدونکو د اوریدونکو د اوسیلې نه ډیره مننه کوم، فوزی جان د همکارۍ نه مننه کوم، تاسو ته ټولو ته ښه وخت غواړو، ډیره ډیره مننه چې
وخت خوش داشته باشید. تشکر، با امید صحبت های بعدی با شما.
مننه کوم ستاسو حضور.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي، او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو
سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستای حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند